په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زه شاهین بنورې ما او تاسو ته به دغه یو ساعت خبرونه کړکلې وي. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه تبصرې ته وړاندې کوو. په اړومبي خبرونه اورو، خبرونه عبدالحی کاکړ.
سرټکی د افغانستان سوري پروسې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیزه د پاکستان سفر ځنډیدلی دی. جلال آباد کې په 14 کې دوه کسان ټپیان شوي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ترکی ته په سختو ټکو کې خبرداری ورکړی چې په شام کې امریکا ملاتړو کردانو باندې یو طرفه حمله وکړه، نو دا به په ممکنه توګه ناوړه نتیجه ولري. دا خبرونو تفصیل د افغانستان سولې پروسې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیزاد د پاکستان سفر ځنډیدلی دی. ټاکه سوی چې نوموړی به نن اسلام آباد ته رسېدلی، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت مشال لیډو ته نن وویل چې سفر تر سبا پورې وځنډیدلی. وزارت د سفر د ځنډیدو وجه د زلمی خلیزاد په کابل کې مصروفیتونه یادوي. تر دې وړاندې د پاکستان چارواکو ویلي وو زلمی خلیزاد به دو ورځنی سفر کوي چې پکې به د پاکستان په خارجه وزارت کې غونډې کوي او دا امکان هم سچ نوړي د پاکستان له اعلی چارواکو سره وویني. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت مشال لیډو ته ویلي وو چې پاکستان به کېدای شي له خلیزاده وغواړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سو وروستیو خبرو د پرمختګونو او هوکړو جزئیات ورسره شریک کړي. زلمی خلیزاد افغانستان له سفر وروسته به پاکستان ته ځي، خو نوموړي دا وخت په کابل او نورو ښارونو په کابل کې دی. هغه په کابل او نورو ښارونو کې د مدني ټولنې د غړو، د بشري حقوقو فعالانو او خلکو د استازو سره لیدل کاته کړي دي. نوموړي به تر دې وروسته د طالبان له سیاسي استازو سره د خبرو لپاره قطر ته ځي. د افغانستان په سنځاوي کې احتجاج کوونکو د حکومتي چارواکو له ژمنو وروسته دمګړۍ ته د پیجام هړتال اراده ځنډولې، خو احتجاج نن په 15مه ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکو پخوا اعلان کړی و چې د اپریل په 15مه نیټه به دغه هړتال پیلوي. دوی د مارچ په 6مه نیټه پر لویس سرتیرو د ناصرګند وسوالو د برید وروسته احتجاج پیل کړی. په هغه پیښه کې شپږ سرتیري وژل شوي وو. د سنځاوي احتجاج کوونکو غوښتنه کوي چې وژونکي دې ونیول سي او د سیمې اسیسټنټ کمشنر په ګډون دې ځینې امنیتي چارواکي بدل کړل شي. د احتجاج کوونکو مخکښ وهاب دمر پرون مشال لیډو تول د لورلای وزارت ډیپټی کمشنرانو او نور چارواکو سره 13 ورځې غوډې د لولدو یو غشتل چې لارې دې نه بندوي غشتنې به ومنل سي.
کمیټي والا خورزي کوغه اختیار د غو سر لې کنه هغه دغه پر خپل ناس دې باندې مو سر په اسلامي سکولي هغه وایي چې موږ به پر دې غورو کو او بیا به دا د دې مسئله راو بس نو موږ خدا خبر وکړو چې دا کم صوبې حکومت په دې کې د مصر د بده کار کې بالکل د سینه لري بالکل به خبره ته خاص وجو نور کی دا مسئله کی.
خو د بلوچستان د پلاننګ صوبای وزیر نور محمد عمر پرون مشال لري ټول په دې پېښه کې د انتظامی چارواکو هیڅ غفلت نه وو. په پاکستان کې د ماشومانو پر موضوع کارکونکو غیر حکومتي اداره ساحل وای چې په 2018 کال کې په دې هیواد کې د ماشومانو د زورولو پېښې زیاتې شوې دي. ساحل پروند په دې اړه کلنای ریپورت خپور کړ چې نومې ورکړی دی د ظالمانه شمیرو 2018. په دې کې راغلی چې د 2018 کال په پرتله په 2018 کال کې د ماشومانو د زورولو په پیښو کې 10% زیاتوالی شوی دی. ریپورت زیاتوي د څلور واړو صوبو ګلګت بلدستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په ورسپانو کې د ماشومانو د زورولو 3802 پیښې ریپورت شوي دي. په زورول شو ماشومانو کې 55% منجونه او 45% هلکان دي. د بن یاسر کوستانی په مشرۍ د ځینو مدني فعالانو پرون په پېښور پرېس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال له حکومت وغوښتل چې د افضل کوستانی د وژنې د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. افضل کوستانی د روان کال د مارچ پر 6مه په بټاباد کې وژل شو. دوی درې نور ورونه په 2012 کال کې د کوستان د یو ویډیو سکینډل د مخې ته راتلو وروسته په 2013 کال کې په خپل کور کې وژل شوی وو. بن یاسر کوستانی وایي د ژوند ته هم خطر ده، خو د انصاف لټون به جاري ساتي. مدین فعالان وایي د کوستان په ویډیو سکینډل کې شاملې 15 مېرمنې هم وژل شوې وې، خو عدالت او حکومت ته ویل شوي چې په دې پېښه کې مېرمنې نه دي وژل شوي. پر سوشل میډیا د یو متنازع ویډیو کلیپ چې پکې ظاهر ښکارېدل نجونو او هلکانو په یو واده کې نڅا کوله، د مخې ته د راتلو وروسته د مدني فعالان په وینا د یو ځای مولا جاوید په مشر کې یوه سیمه ییزې جرګې په ویډیو کې ښکارا سوي الکانو انجنونو د وژل کېدو حکم کړی وو. د ناټو عمومي منشي د دوی ځواکونه به تر هغه وخته په افغانستان کې وي چې اړتیا یې وه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیزاد له طالبان سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط خبرې کوي، خو د ناټو عمومي منشي یان سټونټلبرګ پرون په واشنگټن کې کانګرس ته د وینا پر مهال وویل هره پریکړه چې کېږي د ناټو نور غړي یې له امریکا سره یو ځای کوي. د وایز موږ هدف دا نه دی چې په افغانستان کې د تل لپاره پاتې سو. موږ باید تر اړتیا زیات هلته پاتې نه سو. موږ هلته یو ځای تللي یو. موږ د خپل راتلونکي حضور پریکړه په ګډه کوو او کله یې وخت راسي موږ به یو ځای وځو. امریکا په افغانستان کې شاوخوا 14,000 پوځیان لري چې ورسره د ناټو د غوث ملاتړ په چوکاټ کې 8,000 پوځیان هم په دندو بوخت دي. په جلال آباد کې 14 درې تنه ټپیان کړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن شاوخوا 2 بجې د جلال آباد ښار لومړی ناحیې اړوند ملنګ جان واټ کې په ملي بس کې 14 درې تنه ملکیان ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیاڼی وایي د پیښې ټپیان پر وخت روغتون ته رسول شوي او زیاتویچ د ټولو روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ دی. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا په ننګرهار کې د داعش یو مهم قمندان وژل شوی. د ننګرهار والي ویاند عطا الله خوګیاڼی وایي قمندان مولي سلیمان له خپلو 5 نورو ملګرو سره د بې پایلټ الوتکې په برید کې د چهارشنبې په شپه د اچین ولسوالۍ په عبدالخیل تنګي سیمه کې ووژل شو. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ترکیې ته په سختو ټکو کې خبرداری ورکړی چې که په شام کې د امریکا ملاتړو کردانو باندې یو طرفه حمله وکړه نو دا به په ممکنه توګه ناوړه نتیجه ولري. دا خبر مایک پومپیو په روند په واشنگټن کې خپل ترکی سیال مولود چاوس اوغلو ته د لیدنې پر مهال کړی ده. ښاغلی پومپیو په ترکی کې په ناحقه د نیول سو هغو امریکایي شهریانو او ځای کارکونکو د دوسیې د ژر حلولو غوښتنه هم کړې چې په امریکایي سفارت کې کار کولی. وروسته د ترکیې بهرنیو چارو وزارت ویان د دې غونډې په اړه د واشنگټن لخوا ورکړل شوي جزئیات سره اختلاف وښود او ویلي د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا چې کوم بیان ورکړل شوی هغه د غونډې د جزئیات په څرګندولو کې پاتې راغلی او داسې خبرې پکې وي چې هغه له سره په یاد غونډې راپورته سوی ندی. د خبرونو پای او سم سراج د موسم او کرنسی حال ده.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.2 روپی 10 پیسې غسل کیږي او په 1.2 روپی 15 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 1.5 روپی او په 1.5 روپی 50 پیسې. یو یورو په 1.75 روپی 50 پیسې او په 1.95 روپی 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 13 روپی 80 پیسې او په 9 روپی 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 13 روپی 80 پیسې او په 13 روپی او یو افغانۍ په 1 روپی 50 پیسې غسل کیږي او په 1 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او موسم به ګرم وي او په ژوب او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 40، بنو کې 25 او 21، ژوب کې 30 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اورید. زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته خپل سفر تر سبا ځنډولی دی. د بلوچستان په سنځاوې کې د شپږو لویز ځواکونو د وجنې پر ضد احتجاجي ناسته نن په 15 ورځ هم دوام لري.
کوم لیویز اهلکاران په هغو باندې ډیوټي کوي هغو ته په شپږو کسانو باندې 2 یا 4 کلشنکوف ورکول شوي دي چې هغه هم د استعمار قابله نه دي.
په مردان کې حکومت د پینک بس سرویس په نوم د ښځو او ماشومانو لپاره ځانګړی بس سرویس پیل کړی دی.
دا به د کالج چوک نه عبدالولي خان یونیورسيټي ګارډن کیمپس ته پورې ځي. هغې نه به مقام چوک چې کوم ډیګري کالج دی هغې ته به ځي. اګریکلچر یونیورسيټي پورې به دا بس ځي.
او د مومندو برهان خیل قبیله د مومند ډیم پر جوړولو اعتراض کړی دی او ویل دي تر هغه با په ډیم د کار اجازه ور نکی تر کوم چې حکومت د زمکو معاوضه نوی ورکړي.
دا زمنګ زمکه دا د دې زمکه دی مونږ ته صحیح قیمت هم ملاو شي او د قیمت نه وروسته چې کم زمکه مونږ نه په اجاره نیسي دا غي دې مونږ ته اجاره ملاو شي.
سیمهونه نه هم را پورنو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړم به موضوع ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اسلام آباد خپل سفر ځنډولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي دي چې زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د خپل مصروفیتونو لقبل خپل سفر تر سبا ځنډولې دي. په دغه اړه نور معلومات د داوود خټک پر راپور کې.
پاکستانی چارواکی وای د خلیلزاد دا سفر به د دوو ورځو لپاره وی چې پترس کې به یې نوموړی په خارجه وزارت کې غونډې کوي او خای له لوړ پوړیو امنیتی چارواکو سره هم وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار مشال ریډیو ته ویلي پاکستان کې دیشی له خلیلزاد اوغاړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شویو وروستیو خبرو د پرمختګونو او هوکړو جزئیات ورسره شریک کړي. په اسلام آباد کې د مشال خبریال طاهر خان د دې سفر په اړه وایي
دا امکان دی چې زلمی خلیلزاد یو وار بیا د پاکستان نه همکاري هم اوغاړي مدد اوغاړي چې طالبان کابل سره کې نه وي ځکه طالبان تر دې وخت انکاري دي. البته اوس یو بل اهمیت زیات دا چې کوم غونډه را روانه ده په دوحا کې قطر کې په د اپریل په 14 او 15 د طالبانو او د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ دغه اوس زیات اهمیت خپل کړی ځکه په طالبانو باندې چې زما نظر دا دی په هغه باندې یو فشار شته او د هر هیواد غوښتنه ته هم ده چې هغه کابل سره کینی. نو اوس طالبان غواړي دغه فشار کمور لپاره دغه پروسې ته هم لږه اهمیت ورکړي.
زلمی خلیلزاد رواني اونې په لومړنۍ کې په افغانستان کې د مدني ټولنې لغړیو د بشري حقوقو له فعالانو او له خلکو له استاذو سره لیدل کتل وکړه. نو موږ به تر دې ورستو د طالبانو له سیاسي استاذو سره د خبرو لپاره قطر ته ځي چې مخې د افغان سولې بهیر د جوړجاړي یو پړاو ته ورنږدې کړي. د امریکا ولسمشر هم په سې شنبه د ناټو له مشر سټولټنبرګ سره په خبرو کې بیا ویلي دي چې افغان جګړه یو بې پایا جګړه ده. خو د افغان سولې بهیر خبرو ته په اشاره یې په ټینګار وویل چې په افغانستان کې ډېر مثبت څه روان دي. خو د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ په چهارشنبه د ناټو ټلوالۍ او یایمې کلیزې په مناسبت د امریکا کانګرس ته په خپل وینا کې وویل هر پریکړه چې کیږي د ناټو نور غړي له امریکا سره یو ځای
کوي. And to train Afghan forces.
The NATO عمومي منشي په خپل وینا کې زیاته کړه چې د دې ځواکونه به تر هغه وخت په افغانستان کې وي چې اړتیا شته. امریکا په افغانستان کې شاوخوا 14,000 پوځیان لري چې ورسره د ناټو د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې 8,000 پوځیان هم موجود دي.
او سرزو بلوچستان ته چرته چې په سنځاوي کې د شپږو لویز ځواکونو د وژنې پر ضد احتجاجي ناستن په 15 ورځ هم دوام لري. مظاهره چان له حکومت غوښتنه کوي چې په دغه پیخه کې ککړ کسان دي وپیژني او هغه دي عدالتونو ته راولي. د دې په خبره صوبایي حکومت دی یو با اختیاره کمیټي جوړه کړي او د دغه پیخې پلټنې دي وکړي. نور معلومات د ګل ایاس پر راپور کې.
د بلوچستان په سنځاوي کې د شپږو لویزوالو د وژنې پر ضد احتجاجي ناسته روانه ده. پرلتوال له حکومت غوښتنه کوي چې په هغه پیښه کې غفلت کوونکي چارواکي ګوښه کړل شي او کچېر حکومت دا کار ونه کړو نو د سنځاوي ټولې لارې بندوي. که څه هم پرلتوالو د پیجام هړتال لپاره د اپریل 15 نیټه اعلان کړې وه خو له مشال لډو سره په خبرو کې د احتجاجي ناستې یو مخکښ وهاب دومړ ویل حکومتي چارواکو ترې مهلت غوښتې چې د لارې بندولو هړتال دي یو څو ورځې وځنډوي. دی وایي د پیجام ځنډولو خبرې منلې خو وایي پر خپل ټاکلې ځای به یې پر لد خپل ټولو غوښتنو تر پوره کولو پورې دوام لري.
کمانډنټ صاحب سی ډی سی زیارت او ډی سی لورلای په دې کې نو سره دې خبره وسوه دا دې قسم دا خبره وکړه چې دا موږ ته دا سوال کوو چې دا احتجاج کم سي دا لاري بندواز پیجام اتل کوو دا د شورو د پاره مؤخر کړي او موږ به سره ستاسو د مسلې حل راوږو. نو په دې لړ کې موږ دا احتجاج کمیټې ته سلام وکړه کناغه به موږ تقریبا 2 ورځې د پاره شاته
خاغلی دومړ ګیله وکړه چې د صوبایي حکومت بړپوري چارواکي دومره زحمت نشي کولی چې د احتجاجانو ناستې ته ورشي او خبرې واوري. د دوی غوښتنه د مارچ په 14 د ناسرګند کسانو لخوا د وډل شوي لیویز چارواکو د وژونکو نیول د اسیسټنټ کمشنر په شمول د ځینو ځایي امنیتي چارواکو تبادله او د پیښې په لړ کې د پلټون لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړول دي. د پرلت یو بل مخکښ سردار احسان دومړ مشال لډو ته ویل چې د اپریل اتمه به په کوټه کې په صوبای کچه لوی احتجاجي جلسه کوي. د زاتبی کچری د لیویزوالو سره وصله وای نو دا بته پیښه به نه رامنځته کېدی.
لیویز اهلکارانو چې ډیوټي نه وي هلته نو په موږ دغه شکو شعبه ده چې کوم لیویز اهلکاران په هغو باندې ډیوټي کوي هغه خلک سره اصلا نشته. هغو ته په شپږو کسانو باندې دوه یا څلور کلاشینکوف ورکول شوي دي چې هغه هم د استعمال قابله نه دي. دوهم هغه د دوی خپل رجسټر چې کوم په هغه کې ارنز شکل دي هغو ته ډیوټي دپاره په هغو کې انټري ده چې پنځه پنځه دانې کارتوس دوی ورکړي دي. اوس د دهشتګردۍ په جنګ کې یا د تاراګرۍ په جنګ کې پنځه کارتوس ته ورکوي دغه شپږو کسانو سره په ګردو باندې دس دانې کارتوس.
له دې مخکې سیاسي ګوندونو او د سوداګرو اتحادیې هم له حکومت غوښتنه کړې وه چې د سنځاوي په پیښه کې ککړ کسان دی ونیول شي. خو د بلوچستان د پلاننګ صوبایي وزیر نور محمد مشال اړو ته وویل چې په دې پیښه کې د انتظامی چارواکو هیڅ غفلت نو او داسې قسمه پیښې په نورو سیمو کې هم کیږي.
دلته دغو خلکو صرف او صرف سیاسي یو مسله ده اختلاف دی سیاسي خپل پوائنټس سکورینګ کی سیاسي پوائنټس سکورینګ دی ورنه سکه په تحصیلدار یا په ایسي کې زه یو خامی ووینم علاقې په ما اعتماد کړی دی یقیناً د ازما ذمواري جوړ شي نو د دې ټرانسفر به بیا د دې بجای زه په پسې کېدم ما به کولی. لیکن دا دی چې دوی صرف او صرف سیاسي پوائنټ سکورینګ کی دا کوم ایسي سراري دا ډېر تکړه او مخلص سړی وو د خپل ډیپټي پرسن ډیپلو سړی وو.
د بلوچستان اسمبلی یو پخوانی غړی خلیل دومړ هم له مشال اډو سره په خبرو کې ویلي وو چې د دوی احتجاج به یوازې تر سنځاوي پورې محدود نه وي بلکې کوټې د به هم ځي او هلته به پر لت کوي ځکه چې د لیویزوالو په وژنه ټوله سیمه غمجنه ده.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د کوهستان د ویډیو رسوایی پټک کون کی افضل کوهستانی ورور بن یاسر کوهستانی ویلی چې دغه د ورور د وجلو د پیخې پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. دا خبر نو وړي پرون په پیښور کې وی خبري غونډه کړه ده. افضل کوهستانی په 2012 کال کې دا وکړه وا چې د خیبر پختونخوا د کوهستان دیوی جرګې په حکم باندې سلور جنکی او دوه الکان د ناموس په نوم وجل شوی دي. نور تفصیل غلام غوث راکړي.
د چهارشنبه په ورځ د نورو مدني فعالانو ترڅنګ تر خبري غونډې وروسته د افضل کوهستانی رور بن یاسر مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
تو ابي هم یې مطالبه کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف مل جائے.
مونږ اوس دا غوښتنه کوو چې مونږ ته دې انصاف میلاو شي. مونږ د خپل تر په واده کې د خپل ورونو یو ویډیو جوړ کړی و او د خزو ویډیو بیل و خو هغه ورسره بل چا په ایډیټ کولو کې یو ځای کړی و. د افضل کوهستانی د وجنې وروسته زمونږ خپل خورایونه د هغه په وجنه تورن کړی شوی دی او نیول شوی دی. نو دا لویا بی انصافی ده. خو بلې خوا ته د 15 کسانو جرګه چې مولانا جاوید پکې د هلکانو او د جنکو د وجلو پیتوه ورکړی و نو د هغه کسانو په ضد خو هیڅ کاروایی نه ده شوی. په دغه مهال مدني فعال قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې په کوهستان کې په سوشل میډیا د ښځو د یو ویډیو خپرېدلو په سر 15 ښځې وجل شوې وې خو عدالت او حکومت ته په دغه لړ کې دروغ ویل شوی وو چې ښځې نه دي وجل شوې.
2019 پورې په دې کې سلور الکان 15 جنې کې د غورونه وجل شوې دي. مستقل د 2010 نه والا 12 نه والا تر 18 پورې سپریم کورټ ګمرا کړل شوې دي. حکومت خیبر پختونخوا ګمرا کړل شوې دي. په سېنات په کمیټې کې چونکې دی رغختل شوې او الته فرزانه باری صاحب چې یو ناموره د انساني حقوقو کارکونه ده هغه د دې کیس حواله سره د خپل جان ته خطرات او حواله سره په سېنات کې هم بیان کړی دی. نو مونږ دا غواړو چې د خپل جوډیشل کمیشن جوړ شي. دا کیس ته د فیملی د ریمانډ مطابق کرائم برانچ ته حواله کړل شي. د خلکو ته د سکیورټي ورکړل شي.
یو بل مدني فعال عمران ټکر په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
دا کوم واقع چې دا د انساني تحفظ یو ډیره غټه واقع ده. لکه شریعت شو آئین شو قوانین شو د پاکستان نو دا غي ټول لاندې د کسان ته انصاف هم پکارې د دې حق جوړیږي او سره سره د دې تحفظ د دې خاندان.
یاد دی وی چې افضل کوهستانی د مارچ په 6 نیټه په ایبټاباد کې وجل شوی وو او تر دې وړاندې د هغه درې نور ورونه په 2013 کې په خپل کور کې دننه وجل شوی وو. خو د هغوی بل رور بن یاسر کوهستانی وایي داغه جوان هم د خطر سره مخ دی، خو هغه به د کوهستان د خزو د ویډیو د قضیه منطقي انجام ته رسوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مومندو برهان خیل قبیله د مومند ډیم پر جوړولو اعتراض کړی دی او ویلی دی چې تر هغه به مومند ډیم ته انجینران او د ډیم د جوړولو عمله پرې نږدي تر څو چې هغې ته د ځمکو پیسې نه وي ورکړل شوي. پرون دغې قبیلې د مومند ډیم پر لور احتجاجي لاریونو کو، خو په لاره کې خاصدار ځواکونو ایسار کړی دي. نور معلومات شانواز ترکزی راکړي.
د برانخیلو قبیلې زیلی یا واړه درې خیلونو د محمد ډیم په لور لوی احتجاجي لاریون وکړ، خو د مونډي هډورس په ځای خاصدارو او لیویز واکونو مخکې تګ نه ایثار کړل چې دغه مظاهره کوونکو بیا په مونډه کې ناسته وکړه او خپل احتجاجي شور وکړ.
زما سرل خانوم دې په توری باندې مشهوري ما چې په پټي باندې کې ډیم جوړیږي، مونږ دا وای چې دا خاوره د ټول قوم ده، دا ډیم چې جوړیږي دا د ټول قوم دی، د دې ډیم چې سمراتی دا به ټول قوم ته ملاويږي، یو کس ته نه ملاويږي.
دغه مظاهره کوونکو یو مشر اقرار خان مومن مشال رډیو ته وویل چې هغوی کله هم د ډیم مخالف نه دي، خو که هغوی ته خپل حق نه ورکول کېږي نو بیا احتجاجونه او په ډیم کار بندونه د هغوی حق جوړیږي.
قوم نن خپل ځمکه لتلو چې منګ باد وابډې والا ته خپل ځمکه خو چې داز منګ ځمکه دا د دې ځمکې دی منګ ته صحیح قیمت ملاو شي، او د قیمت نه وروسته چې کم ځمکه منګ نه په اجاره نیسي دا غي دې منګ ته اجاره ملاو شي. حکومت اهلکار نن منګا د منډي پول سره رئیسار کړلو چې نه تاسو مزای وجه منګ ته دا معلومیږي چې څه کسانی بولی دی چې داز مکه ټوله په غیب سی لیکي او داغه پیمنٹ غوي تکي، خدا مونږ ته په یو صورت باندې قابل قبول نه ده.
لدی ورسته مې د محمد نادو پارلمان غړي ساجد خان مومن سره خبرې وکړل، نو هغه وویل چې د هر هغه تن چې د ډیم لوجي یا زمکه د بولان درزي یا پکې سرک او نهر جوړیږي معاوضه او یا تاوان بورته خامخا ملاويږي،
او چې څه ملاويږي د دې په مت کې نو هغه ټول قوم ته ملاويږي، هغه یو کس نو ته نه ملاويږي. باقي ډیم چې د چاس بکی متاثر کیږي زما خو په اور زمانی ممدا سټیټ ټو او ڈی سی تاسو موږ چې سمرا ډیم سمرا افیشن دي او ایتم ما دا ویل چې څوک متاثر کیږي زمکو پیسې به صرف او صرف پکه کسه ملاويږي د چا دی کې زمکه ګیریږي.
د مظاهره چانو کوی نه چې هغه به تر هغه احتجاج جاری ساتي تر کومه چې دوی غوښتنه لکه د زمکو پیسې د مناسب نوکرو یقین دهانی او د هغه شاړو زمکو ته د عبور د نهرونو وستلو باور نوي ورکړل شوی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا و مردان کې حکومت د جاپان په مالی مرسته د ښځو لپاره ځانګړی بس سرویس پیل کړی دی. دې ته پینک یا ګلابي بس سرویس ویل کېږي چې پرانستی نن شوې ده. دې بسونو لپاره ځانګړي انتظامات شوي او یوازې ماشومان او ښځې پکې سفر کولی شي. په دغه اړه نور معلومات له مردانه شبیر احمد جان راکړي.
دا زنانو لپاره دغه ګلابي یا پینک بس سرویس دا جاپان حکومت په مالی مرستو دا خیبر پختونخوا مردان ایبټ آباد خارون لپاره شروع شوی دی چې پر 13 کروڑ روپے لګښت راغلی دی. او بسونه د مردان او اوه د ایبټ آباد لپاره دی، او دې لپاره 45 پیرایبل سټاپونه د مردان بازار نه تر ولی خان پوهنتون پورې جوړ کړی شوی دی. د مردان نه د صوبایي سمله زنانه غړي ساجده حنیف پدې بابلا مشال لیډو توای.
مردان کې ډېر ایجوکیټډ زنانه دي، هغه چې سحر شین مختلف خپل دفترونو لا سکولونو لا سټوډنټس دي، نو هغه د پاره د ټریولینګ چې دی نو هغه داسې خاص سکیورټی نه و. زنانه او تبا تکلیفو ما شومان سره به تکلیفو.
دغه بس کې به د ډرایور سره یو زنانه قربانا یا میزبان هم وي. حفصا خان پدې حق لوای.
پدې کې د نسټونو چې دین هغه 19 تي او نور بچ کم فیمز راخي جن هغه باغ لا سره هند د پګاری ودریږي په پکې د دې لاري روټ چې دین دا به د کالج چوک نه عبد الله خان یونیورسيټي ګارډن کیمپس پورې زی اغه نه مقام چوک چې کم ډیگری کالج دی اغه ته بزی اګریکلچر یونیورسيټي پورې بدا بس دي د دې دا روټس دي.
دا مردان جلی کونسل ممبره نصرت آرا وای.
لکه زمغه چې کم روایت دی کنه دي کې خزي یوازې چې ټرایبل کول اغه د پر ډیر اگرانه اغه ځان سره ماشوم یو خپل سیفټی د پاره ذات نو دا لکه دا اغي جنجال نه بچو.
دا دولسم جمعه مهنور وای چې کالج ته تل ورتا دا سي ډېر ګران وي، خو له اوس چې د زنانو لپاره دغه مخصوص بسونه راغلل نو ډېره په اسانه بزی راځي.
دا نن یو د خوشاله ورځ ده زمونږ د سټوډنټانو د پاش راپینګ بسونه سٹارټ شو. مخکې به مونږ له الکان په پلاو ډېر زیات هراس کولو ډېر زیات تنګول به کول، اوس راپینګ بسونه سٹارټ شو دا مونږ ته یو اسانی شو چې مونږ به د خپل کالج او یونیورسيټي څخه په اسانه زو.
دا جاپان حکومت او د یو ان وومن په مرسته دا خیبر پښتونخوا ترانسپورت محکمې ته ورکړی شوی. دا زنانو دغه ګاډي به روزانه د سحر نه تر مازیګر پورې په خپل مخصوص لارو چلیږي چې ور سره به د پولیس سارون کې هم وي.
شبیر احمد جان چې د مردان نه راپور راکو او اوس ورځو پیښور ته په داسې حال کې چې د پیښور د چټک بس پروژې په اړه د حکومتي کمیټې په راپور کې د دې پروژې په منصوبه بندۍ، ډیزاین او د دې په عملي کولو کې ډېر کمزوري په ګوته شوې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د ذمهوارو کسانو پر ضد به ګامونه پورته کوي. دا پروژه د آسیایي پرمختیایي بینک په مالی مرسته د 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې پیل شوې وه چې په شپږو میاشتو کې به پوره کېدا، خو لا تر اوسه سرته نه ده رسېدلې. نور معلومات په دغه راپور کې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د پېښور د چټک بس په پروژه یا بی آر ټي کې د بد انتظامۍ له کبله د ترانسپورټ سیکرتر او د پېښور د پرمختیایي ادارې ډایرکټر جنرال د خپلو چوکیو څخه لرې کړي دي او د نورو ذمهوارو کسانو پر ضد پلټنې روانې دي. د اپریل په درېمه نیټه د مشال لیډو سره په خبرو کې صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي وویل چې د منصوبې د ناکامۍ ذمهواري د هغه چارواکو ده چې د پروژې په اړه حکومت ته سم معلومات نه ورکول. نوموړي زیاته کړه،
هم د افسرانو چې دوه کله یو ډیټ خو چې په دې ډیټ باندې په دې مونږ افتتاح کوو دا به کمپلیټ وي، حالانکه مونږ ورته دا په کابینټ کې وې دي افسران ته چې یاره که پرس کتا سو یو شی په میاشت کې کولی شي، مونږ په میاشت کې ځم ته دوه میاشتې راکړي نو دوه وینا ټیک ته دا په میاشت کې کیږي. دا یو ځین دا لګ ډیلې شو او په هغه کې بیا ډیزاینینګ کې مونږ لګوټي مسلې رالي. بہرحال ان شاء اللہ اس کو تقریباً آلموسٹ کمپلیٹ ہے، 95% اور الگ الگ کار پاتے ہیں ان شاء اللہ، اور باقاعدہ پتی کی لگی دی انکوائریز ان کی رقم کی گی سوکھ جی پتی کی ملوثی کاغذ پارٹائی کا سانی اور کاغذ پارٹائی ہائی ایپس ہو اور کاغذ باہر سوکھ ہو ان شاء اللہ وہ خلاف کاروائی کی گی.
د حکومت لخوا جوړ شوی یو انکوائری کمیټه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دې پروژې منصوبه بندي او جوړښت په سمه توګه نه دی شوی او په عملی کولو کې هم تکنیکی ستونزې دي چې په نتیجه کې د ولس په اربون روپے ضایع شوی دي. په راپور کې حکومت ته سپارښتنه شوی چې د ذمہوارو کسانو پر ضد ګام پورته کړي. د دې پروژې بنیادی کمزوري سوا په دغه اړه په پېښور کې د پرمختیایي چارو پو ډاکټر جاوید اقبال وایي دا یو پرمختیایي پروژه وه خو د واکمن تحریک انصاف ګوند د ځینو مشرانو د سیاست ښکار شوې ده.
انفراستراکچر چې کوم پروجیکټس دی په دنیا کې هر ځای کې هغه په ټیکنیکل بنیادونو باندې دغه فیصله کیږي. دلته کې چې موږ وګورو نو دا د ټیکنیکل نه زیات یو سیاسي رنگ دی ته ورکړی شو د کله نه دا شروع کېدو، او سیاسي رنگ په دې توګه چې الیکشنز رانس دی او د چې کوم انکمبنت هغه وخت کې ګورنمنت د پی ټی آی هغه وی چې په دې معنی مایلج اغستی شو چې دا موږ پوره کو سٹارټ یې کو خلکو ته وخیو. نو ایز اے ټیکنیکل ایکسپرٹ خو بزو ما چې دا سٹارټ نه د دې کوم ټایم فریم او هغه ډېر ان ریلیستک دی شو، نه میاشتو کې شپږ میاشتو کې دوه لسو میاشتو کې دا پروجیکټ نه کیږي.
د پېښور اوسیدونکو وایي د بی آر ټي د نه پوره کېدو له کبله د تاوانونو سره مخ شوي دي او کاروبارونه اغیزمن شوي دي. د ښار اوسیدونکو او د حقونو فعال شکیل وحید الله خان وایي د مالی تاوان سره سره د پروژې د خلکو روغتیا ته زیان رسولې او د ښار نقشې بدله کړې ده.
پر کیلومیټر د پېښور خلکو ته د 5.5 ارب روپے پر کیلومیټر دا کاسټ پرې وته، په دې کې دا مکمليږي نه. د دې بی آر ټي په وجه باندې چې کوم سوشي اکنامیک افیکټ چې په خلکو باندې کم راغلي دي، د سیاحت والی سلسله وګوره په پېښور کې دمی بیماری ډېره زیاته شوه، د دې دوړو د لاسه، د دې ګند د لاسه. یو دیمه د پېښور په خلکو کې د جګړو رجحان ډېر زیات شو، چلچړپن پکې ډېر زیات شو. دا چیز مخکې نه، د دې منصوبې د سره د پېښور خلکو نه ډیمانډ کړو، نه د پېښور د خلکو په خواهشاتو باندې دا شوې دي. دا صرف د پنجاب د حکومت سره د مقابلې کولو لپاره دې د منصوبه راوړه او دا یې شروع کړه.
د یادونې وړ ده چې د احتساب قومي ادارې د پېښور چټک بس د پروژې په اړه خپل اړومبي معلومات راټول کړي دي، خو د پېښور هایکورټ کار د نور ځنډ نه د بچ کولو لپاره د ځان سره خوندي ساتلې دي. د پروژې لپاره آسیایي پرمختیایي بینک 8.8 بلیون روپے ورکړې وې.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور حکومت وای قبایلی ضلعو ته د ژوند بنیادی اسانتیاوی ورکوي.
ټول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی هغه ټول الته امپلیمنٹ کیږي.
د مشال راډیو ونیزه خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنج شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه، او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
مشال ریډیو د وګړو دونکو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. درنګ شبې لا په پښتونخوا کې د مازیګر پنځه نیمې بجې کېدونکې دي. دا عبدالحی کاکړ نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د سولې پروسې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان سفر ځنډیدلې دي. ټاکل شوې وه چې نوموړی به نن اسلام آباد ته رسېدلی، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت مشال ریډیو ته ویلي سفر تر سبا پورې ځنډیدلی چې وجه یې د زلمی خلیلزاد په کابل کې مصروفیتونه دي. د افغانستان په سنځاوي کې احتجاج کوونکو د حکومتي چارواکو له ژمنو وروسته دمګړۍ ته د پیجام هړتال اراده څرګندولې، خو احتجاج یې نن په 15مه ورځ دوام لري. لوی د مارچ په شلمه نیټه په دیوی سرتیر د ناصرګند استاد د بریت وروسته احتجاج کړی. په هغه پیښه کې شپږ سرتیر وژل شوي وو. په پاکستان کې د ماشومانو پر موضوع کارکوونکي غیر حکومتي ادارې ساحل په کلنې رپورټ کې ویلي چې په 2013 کال کې په دې هېواد کې د ماشومانو د ضرورو پیښې زیاتې شوې دي. پرون په خپور شوي دې رپورټ ته د ظالمانو شمیرو 2013 نوم ورکړل شوی دی. ابن یاسر کوستانی په مشرۍ ځینو مدني فعالانو پر پېښور پرېس کلب کې یو خبري غونډه په محل حکومت غوښتي چې د افضل کوستانی د وژنې په لټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. افضل کوستانی د روان کال د مارچ په 16مه په یوه ایبټ آباد کې وژل شوی. د ناټو عمومي منشي وایي د دوی ځواکونه به تر هغه وخته په افغانستان کې وي چې اړتیا یې وي. نوموړي یانس سټوټربرګ پرون په واشنگټن کې کانګرس د وینا پر مهال خبره کړې. په جلال آباد کې 14 نیم بجې کسان ټپیان کړي دي. دا پېښه نن د چارواکو په وینا شاوخوا 2 بجې د جلال آباد ښار لومړي ناحیې اړوند بلنجان واټ کې په ملي بس کې سکته. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ترکیې ته په سختو ټکو کې خبرداری ورکړي چې په شام کې د امریکا ملاتړ کردانو باندې یو طرفه حمله وکړه، نو دا به په ممکنه توګه ناوړه نتیجه ولري. دا خبره مایک پومپیو پرون په واشنگټن کې په ترکیې سیار مولت چاوس اوغلو ته د لیدنې پر مهال کړې ده. خو د بهرنیو چارو د ترکیې بهرنیو چارو وزارت وایي د دې غونډې په اړه د واشنگټن لخوا ورکړل شوي جزئیات سره اختلاف ښودلی.
مهم خبر نمبر دو او اوسرزو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار سره ظهیر زری پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دغه نه مهمه برخه وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې د نیوز خپل ادارې د پیښور په چټک بس منصوبه یا بی آر ټی باندې لیکلي او په دې منصوبه کې درغلۍ او بې قاعدګۍ په ګوته کړي. ادارې وایي صوبایي د سارنې یوې ډلې د دې منصوبې په اړه خپل یو راپور کې تېروتنې په ګوته کړي او وایي د ولس پیسو ته په دې منصوبه کې ډېر زیان رسولې. ادارې وایي دلته دا پوښتنه راپورته کیږي چې دوه میاشتې مخکې دا رپورټ جمع کړی شوی خو په دې اکشن وانهغستل شو. نو تر ټولو لویه پوښتنه دا ده چې ولې د دې نوټس نه دی اخیستل شوی. ادارې وړاندې لیکي دا سیخکاری چې په علاقه د دې پروژې منصوبه بندي په سم ډول نه ده شوی، خو اوس هم وخت دی چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت په چټکه توګه د بی آر ټی منصوبې پرانیسته وکړي او دا شروع کړي چې ولس باوري شي د دوی ټولې پیسې نه دي ضایع شوي. د دې ځواب په کار دی او ولس یې په تمه دی. نوې وخت ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي د خزانې وفاقي وزیر اسد عمر ویلي د ملک دننه او بهر پټکلل شوي او اساسو ښکار کولو لپاره به دوی د بجټ نه وړاندې د امنیسټي یا بخنې د اسکیم اعلان کوي. ادارې وایي د بخنې د اسکیم نواغله تر د پېټرولو په نرخونو کې په زیاتوالي باندې تیر وختونو کې پاکستان تحریک انصاف چې کله اپوزیشن کې وو په حکومتونو یې ډېرې سختې نیوکې کړې وې، خو اوس په خپله د دغه صورتحال سره مخ دی. ادارې وایي پاکستان تحریک انصاف په ځای د دې اسکیمونو مخالفت کړی ځکه چې د دې له وجې د درغلۍ کوونکو حوصلې لوړېږي. نو که اوس د خلکو ته د خپلو پیسو په کولو موقع ورکړل کېږي هم، نو د دې د پابند کړل شي چې دوا یاد لري نه بلکې 90% به په کامی خزانه کې جمع کوي. د پیښور خبریدونکو اجر سپانه خپل ادارې کې وایي د پیښور د پرمختګ لپاره حکومت د خزانه د وزیر په مشرۍ یو کاري ډله جوړه کړې او د دې د خپل سفارښتونو وړاندې کولو لپاره د سلور اونۍ وخت ورکړي. ادارې وایي باید چې دا ډله داسې سفارښت هم ورکړي چې د عمل لپاره په فوري توګه څنګه وسایل ورکړل کیږي او دا به څنګه زر تر زر سرته رسول کیږي او ولست بعد د دې فائده څنګه ورکړل کیږي. نو چې داسې نوی اولس یوازې انتظار کوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې پی خبری ایجنس په جنوبی ایشیایي هیوادونو کې د هوا د ککړتیا په اړه شوې تازه سروې په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا وال سټریټ جرنال د ایران د ایټمی وسطو پروګرام ته کتنه کړې. ظفر خان د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کړي.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي د چهارشنبې په ورځ د روغتیا په اړه امریکایي ادارې او د کولمبیا بریټش پوهنتون په خبره کړې سروې راپور کې ویلي دي چې د هوا ککړتیا د جنوبي اسیا وګړي او په تیره بیا د ماشومانو په ژوند بد اغېز کړی دی. په سروې کې د 2018 میلادي کال پورې د جنوبي ایشیا د خلکو د ژوند په اړه معلومات راټول شوي او پکې ویل شوي دي چې په هغو هیوادونو کې د ملیریا ګاډو جنگېدو په ترڅ کې د تلفاتو د غذایي کموالي او په الکوهلو تر مړکېدو وروسته د مرګونو پنځم لوی لامل د هوا ککړتیا ده. په سروې کې راغلي دي چې په بنگلاديش کې د هر چا عمر یو کال او درې میاشتې او په پاکستان، هند او نایجیریا کې د هر وګړي عمر د هوا ککړتیا له امله یو کال کم شوی دی. په سروې کې راغلي سره له دې چې چین د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ډېر ګامونه اخیستي، خو بیا هم په هغه هیواد کې په 2018 میلادي کال کې له 8 ملیونه زیات خلک د ککړې هوا له امله د پیدا شوو ناروغیو له کبله مړه شوي دي. اجانس د سروې په حواله لیکي چې د هوا ککړتیا د ماشومانو لپاره ډېره خطرناکه ځکه ده چې د لویانو پرتله ماشومان ډېر ځلې سا اخلي او ډېره ککړه هوا تنفس کوي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د امریکا د ډیموکرات ګوند ځینې سینیټران وایي چې که راتلونکي کال په امریکایي ټاکنو کې د دوی د ګوند کاندید بریالی شي، نو د ایران سره په 2015 میلادي کال کې کړي ایټمي تړون به بیرته بحال کړي. ورځپاڼه لیکي د وخت د تیرېدو سره سره دغه تړون تهران ته زیاته ګټه رسوي ځکه چې په 2006 میلادي کال کې پر تهران د ملګرو ملتونو لخوا د مهمو اقتصادي او پوځي بندیزونو موده پای ته رسیږي. همداراز په 2013 میلادي کال کې تهران د بمونو جوړولو لپاره کار پیلولی شي او د یورانیم غنی کولو عمل په اسانه پټ ساتلی شي. له 2015 نه تر 2018 میلادي کلونو پورې به له ایران نور بندیزونه لري شي او دا به تهران د دې جوګه کړي چې ایټمي وسله جوړه کړي.
دا ظفر خان چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال لیکلي دي پاکستانی کارپوهان وایي په دې هیواد کې د روانو چینایي پروژو له کبله به په پاکستان ته په راتلونکو 20 کلونو کې چین ته 40 ارب ډالر ورکول وي. د دغه مقالې لنډ ټکی د اسرائیل مومن نو.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي د چین پاکستان اقتصادي کاریډور چې د دواړو هیوادونو په ګټه دی، خو پاکستان دا وخت له اقتصادي بحران سره مخ دی او د دې کاریډور لاندې د خپلې برخې انفراسټرکچر نشي جوړولی. همداراز دا کاریډور چې پکې ریلوې پټلۍ، سړکونه او صنعتي سیمې جوړول شامل دي، تر دې دمه یې ټول کار د چین سرکاري کمپنیو کړی. پاکستان حکومت به اوس دغه چینایي کمپنیو ته خپل برخه پیسې ورکوي. بلخوا پاکستان له چین د شاوخوا 1 ارب ډالرو نورې ترقیاتي مرستې غواړي او وایي چې د چین شخصي څانګه دې په پاکستان کې فیکټریانې قایمې کړي. پر دې سربیره پاکستان ته په دې وروستیو کې له چین څخه د 2.1 ارب ډالرو بیړنۍ قرضو اخیستو اړتیا هم وه. د دې ترڅنګ له سعودي عرب او متحده عربي اماراتو هم د پورونو اخیستل وو چې دا رنګ د پیسو په ادایګیو کې بحران له منځه یوسي او دا هر څه زوري دي چې دا رنګ پاکستان له دیوالیه کېدو د بچ کېدو په خاطر له نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF څخه قرضه واخلي. او تمه څرګندېږي چې راتلونکو اونیو کې به پاکستان له IMF سره په دې لړ کې خبرې وکړي. واسو جنالې کې د پاکستان مالی بحران د چین د یوې پټۍ او یوې لارې د پروژې پر وړاندې لوی خنډ دی. بلخوا د ملیشیا په ګډون ځنې نورو هیوادونو د چین لخوا په بعضې هیوادونو د قرضو زیاتولو او د بیجنګ په پټو تړونونو اندېښنه ښودلې. بلخوا په پاکستان کې له چین سره د پوځ په اوږدمهاله ستراتیژیکي اړیکو د حکومت لخوا په ډاګه تنقید هم نه کیږي. البته د وزیر اعظم عمران خان حکومت په پټه د اقتصادي کوریډور پروژې ودرولي او تر دې دمه د 2.8 ارب ډالرو په دې پروژه کې د 19 ارب ډالرو سړکونه، توانایي پلانټونه او بندر شروع شوي یا مکمل شوي دي. عمران وایي چې کاریډور دې د نواز شریف د پخواني حکومت په شرطونو نه بلکې د دوی په هغو دې جوړ کړل شي.
د افغانستان د بارونو چارو وزارت په خوانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغانستان د سولې په اړه په فرن پالیسي مجله کې یو لیکنه کړې ده. نوموړي په لیکنه کې ویلي چې د افغانستان حکومت یوازې په خپل سر له طالبانو سره امن نشي راوستلی. د ده په وینا په دې بهیر کې باید د ټول افغان ولس استازي شامل وي. موریوال کاکړ د دغه لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
لیکوال د مقالې په پایل کې لیکلی دی چې زیاتره افغانان دا غواړي چې له هیواد یې ټول بهرني عسکر ووځي او دا به د ده په وینا هغه ورځ وي چې ټول افغانان به یې ولمانځي. نوموړي ویلي چې تر هغه لا هم مهمه د باعزت امن راوستل دي او دا دواړه مسلې د ده په وینا له یو بل سره تړلي دي. مقاله زیاتوي چې یو پلو امریکا د خپلو ځواکونو د ایستلو اعلان کړی او له طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې کوي او بل پلو د یو شمیر افغان مشرانو ترمنځ هم خپل منځي خبرې سوي دي. حکمت خلیل کرزی وای تر څو چې د ټولو افغانانو استازي او افغان حکومت په دې بهیر کې نوې شامل کړل سوي تر هغه وخته د سولې خبرې نسی بریالی کېدای. دی لیکي چې په ماسکو کې یې د افغانانو ترمنځ په سو خبرو کې ګډون کړی و او هلته د افغان حکومت یو شمیر چارواکي هم په شخصي حیثیت ناست و. دی وایي داسې غونډې پخوا هم سوي دي خو پر داسې لوړه کچه نه دي سوي او په پای کې یې چې د ټولو افغانانو یعنی نر او ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمنتیا وښودله هغه ډیره مهمه وه. خو د حکمت خلیل کرزی په وینا جدي مسلې لا هم پاتې دي پر کوم چې به د اپریل په منځ کې په قطر کې د افغانانو په خپلمنځي خبرو کې بحث وسی. دی وایي افغان سیاستوال باید دې خبرو اترو ته یوازې په دې نظر وګوري چې افغان ولس داسې سوله غواړي چې د تیرو اتلسو کالو لاسته راوړنې پکې له لاسه ونه وځي. نوموړي لیکلي چې تر ټولو ښه پلان دا کېدای سي چې افغان حکومت او سیاسي مشران له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو شریکه ډله جوړه کړي. دی وایي دا ډله باید نه یوازې د افغان حکومت بلکې د ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه د افغانو میرمنو استازیتوب وکړي. د ده په وینا په دې ډله کې دی آن د ولسمشر اشرف غني مخالفین هم وي خو د داسې خبرو اترو د بریالی کېدو امکان زیات دی او دا هغه څه دي چې امریکا یې هم غواړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسني مو بجو
تاندې هله
په یوونی مو بجا
جمهوریت
په پاوکم دوه بجو
د ځوانانو غږ
په دوه بجو
قبایلی سیمې د بدلون پلور
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو.
په ایران کې د تیرو شاوخوا دوه ونیو د بارانونو له وجې د راغلو سیلابونو له کبله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د سیندونو ماتېدو له کبله اوبه یو شمیر کلو او سیمو ته رسېدلې دي. بلخو امریکې ایران ته د مرستو وړاندیز کړی دی. په دغه اړه د اسرائیل له مومن راپور اورو.
په ایران کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شوو شمېر 60 ته رسېدلی. دغه سیلابونه چې د وروستیو بارانونو له امله بهېدلی دي په سلګونو خارګوټي او کلي یې په ایران کې غزمن کړي. د لرستان غرنی ولایت او د خوزستان د تیلو د زیرمو ولایت یې تر نورو ډېر متاثره کړي. په دې ولایتونو کې له لسګونو خارګوټو او کلو خلک وتلي. لاري او پلونه ویجاړ شوي او لږ تر لږه 60 کلي په لرستان کې یو مخ تر اوبو لاندې شوي. د ایران یو چارواکو په وینا د خوزستان په بند کرخه سیمه کې وضعیت کړکېچن دی او حکومت مجبوره شوی چې د بند ډېرې اوبه خوشې کړي. د مشال ډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د څو اونیو په ترس کې د سیلابونو له امله 60 تنه وژل شوي او یو شمېر تری تم دي. بلخوا امریکې په ایران کې د سیلابونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښکاره کړې او تهران ته یې د مرستې وړاندیز کړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جگپوری سیاسي سلاکار براین هوک چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم دی د سه شنبې په ورځ یې په واشنگټن کې خبری غونډې ته وویل. دا خبری غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې ایران له سختو سیلابونو سره مخامخ دی. د دغه هیواد له 130 ولایتونو څخه لږ تر لږه 30 ولایتونه اغیزمن شوي. نن د بنو چارو وزیر مایک پامپیو د یوې خبرپاڼې له خبرېدو سره خواخوږي څرګنده کړه. د مرستو وړاندیز یې وکړ. زه هم خپله خواخوږي څرګندوم.
د ایران د سر صلیب د ادارې د رئیس په وینا د لرستان ولایت د شهر پل دختر وضعیت خراب دی. ټولې مواصلاتي لارې بندې شوې دي او له دریو دوه برخې خار تر اوبو لاندې شوې. د مشال ریډیو د فردا ریډیو د راپور له مخې زرګونه کسان له سرپنا پرته او بغیر له دې چې تودې جامې ولري په ډاګونو کې تر باران لاندې وخت تیروي. د ایران د سپاهی بازداران انقلاب د پلیو ځواکونو قومندان محمد پاکپور وایي د شهر پل دختر سیمې ته د مرستو د رسولو او د ژغورنې د عملیاتو لپاره سم مدیریت نشته. پاکپور زیاته کړه چې خلک غوسه دي او حکومتي چارواکي د سیمې ته له ویرې نشي ورتلی.
دا اوس لمومن چې د ایران د سیلابونو په اړه راپور راکو او خبریال زید حسین په نیوزویک مجله کې په یو مقاله کې لیکلي چې په پاکستان کې د پوست سوری د قامی ورځو لمانځلو نه واخله تر فلم سندرو کرکټ او میډیا تر څنګ د ټولنې یو کلتور په ټولو اړخونو خور شوی دی چې د هیواد د استحکام او قامی یووالي لپاره ښه علامت نه دی. د دغه لیکنې مهمې برخې اورو. زید حسین لیکي د مارچ په 23 نیټه د پاکستان د ورځې لمانځلو پر مهال په پوځي پریډ کې پوځي سازو سامان وښودل شو او د پوز د عامه اړیکو د ادارې آیس پی آر په مرسته جوړې کړل شوې ملي سندرې واورول شوې. خو پوښتنه دا ده چې د پوځي طاقت د ښودلو د پاکستان د ورځې سره څه تړون دی؟ د کال 1947 په 23 مارچ مسلم لیگ یو قرارداد منظور کړ چې پکې د مسلمانانو د اکثریتي صوبو په یو خپلواک فیډریشن کې د یو ځای کولو غوښتنه شوې وه. قولې کله چې مونږ دغه ورځ نمانځو نو هیڅ کله مو په دغه اړه د شوی سیاسي مبارزې په اړه غور نه دی کړی. زید حسین لیکي دا چغې وهل چې مونږ ایټمی طاقت یو، مونږ یو مضبوط قام نه ښایي بلکې زمونږ په خپل ځان شک ښکاره کوي. د فکرمندۍ خبره خو دا ده چې سره د ایټمی طاقت اقتصاد د تباهۍ سره مخ دی، سیاسي بېقراري ده، آبادی په زیاتېدو ده او چاپیریال په خرابېدو دی. د پاکستان د امنیت او دفاع لپاره د پوز قربانی باید ومنل شي او ستاینه وشي، خو د دې معنی دا نه ده چې پاکستان په یو پوزی ریاست بدل شي. په مقاله کې راغلي د آی اس پی آر په سندرو کې یوازې د پوز ستاینه او د ټولنې د نورو برخو د کردار له پامه غورځول پوښتنې راپورته کولی شي. کیدی شي دا وخت به په پاکستان کې مارشل لا نه وي، خو ولې د پوز سوری د ټولنې او سیاست په هر اړخ خور شوی دی. د دې یو مثال په دې نږدې موده کې د پوز لخوا د پوزي سندرو او فلمونو جوړول دي چې د پوزیانو قربانۍ پکې ښودل کیږي، خو ولې د فوز لخوا د داسې رقم هلو ځلو سره مرسته د دې اهمیت کموي چې ورسره د ټولنیز او سیاسي ویش ترمنځ خالی ځای لا ډېرې دي شي. دغه رنگ پوز میډیا هم په خپل اثر کې اخستی او د فوزی ویان عامه خبره هم د یو مهم او لوی خبر په توګه ښودل کیږي. زید حسین په پای کې لیکي د بهرنیو چارو د پالیسۍ جوړولو نه تر امنیت او بیا د لوبو او کلتور پورې په هر څه پوز نه نویستل په هیواد کې سیاسي عمل اغیزمنولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي زورونې د پیښو رجسټر کولو غیر سرکاري ادارې ساحل په خپل تازه راپور کې ویلي چې د 2018 کال پرتلا په 2018 کال کې له ماشومانو سره د جنسي تشدد په پیښو کې 11% ډېروالی راغلی دی. په دغه اړه نور معلومات د ګل ایاس په راپور کې وو.
د ماشومانو تحفظ غیر سرکاري ادارې ساحل په 2018 کال کې د ظالمانه ارقام تر عنوان لاندې تازه رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې په 2018 کال کې 3,822 ماشومانو سره د جنسي تشدد پیښې رپورټ شوې دي. دا شمېره په 2018 کال کې 3,415 وه. په رپورټ کې ویل شوی چې د ملک 50 قامي او مقامي ورځپاڼو کې راغلي رپورټونو جاج اخستو وروسته یې دا رپورټ جوړ کړی دی. د غیر سرکاري ادارې ساحل ویان ممتاز ګوهر د اپریل په 3 مشال اړتیا ویل چې ماشومانو سره د جنسی تشدد 40% پیښې په خیبر پختونخوا کې رامسته شوې دي، خو په پنجاب کې دا شمېره 3% ده، سند کې 20% او بلوچستان کې 2% ده.
د خیبر پختونخوا مسله دا ده چې له هغې ځای ماشومانو سره د جنسی تشدد پیښو په اړه رپورټینګ نه کیږي. په هغه صوبه کې د نورو سیمو پرتله پیښې زیاتې کیږي، خو ډېرې لږې په رسنیو کې رپورټ کیږي.
بہت کم رپورٹ ہونے کے برابر ہے.
دا ساحل بیان ممتاز گوہر ویل چھ دا معشومان استحصال ترشا گن شمیر وجوہات تی پدی کی پا ٹولن کی معشومان حقوق خوندی ساتلو لپارا دو پوہاوی نشتوالی ہم شامل دے. خو ممتاز گوہر زیادہ کڑا چھ دا تلسم آئینی ترمیم باوجود صوبائی حکومتونو دا معشومان حقوق خوندی ساتلو لپارا قانون سازی عملی کڑی نہ دا.
یہ قانون سازی پروونسز میں اس لیول پہ نہیں دیکھنے میں آ رہی ہے.
پر صوبائی کچھ دا معشومان و حقوق خوندی ساتلو لپارا ہاغ شان قانون سازی نہ کیگی چھ سرنگا پکار دا. پدی کے ڈیر موضوعات لپا مغرضول شوی دی. پدی کے ڈیر کار پاتے دے او پوہاوے تر ٹولو زیاد ضرورت دے.
تو بہت سارے سبجیکٹ ہیں جہاں کام کرنے کی ضرورت ہے, آگہی کی ضرورت ہے.
دا مشمان حقوق خوندی ساتھرو یو فعال عمران ٹکر ہم وائی اس پا ٹولنے کی سوک لے مشمان اسر دا جنسی تشدد پیخین رپورٹ کبھی
دا کی سنہ اس نہ ندی زیاد چیئے بلکہ زدہ ہم چی دادا مخ کن ہم دا شانتی ہو اور دا کی سنہ چی منکم یادو چی دے کی دمرا اضافہ دا تیر کال پا مقابلہ کی زیادہ شوی دا نو دا ہم صرف دمرا دا چی دا رپورٹنگ کیسز دی دا منگتا جہاں کی سنہ منگ پا دے کی شان مل کچھ کم رپورٹ کی گنا ناغبہ دینا ہم زیاد ہوئی.
عمران ٹکر زیادہ کڑا چھ دا معشومان حقوق خوندی ساتر لپارا قوانین موجود دی خو حکومت یہ نہ عملی کوی. خود خبر پختونخوا دا اطلاعات و وزیر شوکت یوسفزئی دا غیر سرکاری ادارے ساحل تازہ رپورٹ رد کڑے او وی ویل چھ پا رپورٹ کی خودل شبی شمیری ناسم دی. صوبائی وزیر دا معشومان حقوق لپارا دا قانون سازی پاڑ ویل
سزاگانی دی اغمنگ انکریز کڑی دی دا غی دا معشومان دا تحفظ دا پارا دا چکم دا سٹریٹ چلڈرن دی غی دا پارا امنگ وی چھ سکول نو تراولو مین وجہ خدا وی کنا چې کوم دا جنگ زپل علاقہ وا دا او هغه وجنه ډیر مشمان چې دی هغه به کور شوی مو دا مشمان د پاره هغه د پاره بالکل دلته کې سنټریم جوړو بحالی سنټریم شته زمون کور دا ډیر خه پروجیکټ شروع شوی دی کی ټیک ټاک دا غي کیر کیږي دا غي وقیده تعلیم د پاره نور هر څه دا غي ضرورت دا غي فورس اکټیویټیز دا ټول آی کی سٹار سستا.
د غیر سرکاري ادارې ساحل په راپور کې راغلی چې مشمان سره د جنسی تشدد 2.5% پیخی په کلیوالو سیمو او 28% پیخی په خارون کې رامسته شوی دی. د دوی په خبره د 3,322 کې ماشومان جنکو سره 55% او هلکانو سره 45% د جنسی تشدد پیخی ریکارډ شوی دی.
ګلیز راپور مورده او په کورم کې سوداګرو ټرانسپورټرانو او کسٹم کلیرنج ایجنټانو د خپل حقونو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاج کړی دی. دوی له حکومت څخه واړی د تاریخ اورګزی پر راپور کې
د کسٹم کلیرنج ایجنټانو د اتحادی مشر محمد عابد خان خټک وای د خلاتو په تجارتی ټرمینل د گاړو د سوس چړنیز عمل او نورو سہولتونو د کمیله وجه د دوی په کاروبار سخت اغیز غورځيږي خو حکومت یې د حل لپاره هیڅ مرسته نه کوي. د اتحادی مشر زیاتوي هلتا په یا ټرمینل باندې له اتو ورځو دغه کار روان دی چې هر ورځ ډیرو کمو گاړو ته د ملونو وړلو او راوړلو لپاره اجازه ورکول کیږي. نو پر دغه خبره هم دوی سخت پریشان دي.
خلاف نہیں ہوں منگ وایو چیکنگ دی اوشی اوپر انٹیلیجنس بیس دی اوشی دانا کہ ہر گاڑی نمال تک گزرے ہر گاڑی کے تو دو دو گھنٹے تیرے دا بارڈر پہ چلی سنگا. نمبر ون نمبر ٹو جی این ایل سی دلتا 2,800-3,000-2,800 منگ نہ صرف دے وزن دے کانٹے جی باہر 300 روپے چارجز دی دلتا 2,800 روپے خلی دی مونگ تا سب فیصلے دی را گئی.
معلومات در مخواہ دا خلاصو پلار پا سلگونو ٹرکونا او لاریان زی پا زی ولار دی او حقویخ پل نمبر تا پا انتظار دی چی کلا برتا دا افغانستان ور دولا پارا اجازت ور کلشی. دمیران شاہ دین خالقوائی حل تا پر لار ٹرکونا لتازا می و او سبزیانو بار دی خو کدغا سلسلہ برقرار پات شوا نو دا بور سر خراب شی او لوی مالی زیانو نبورتا ورسی گی.
پینزل اسوری دی کی ریچ والاڑی اونا پا گیٹ دے سڑنا گاڑی پریڑ دی نہ دوے سڑنا گاڑی پریڑ دی وز دے میش پا گاڑی شا علی گون چکیم دے مکامل سی خراب شوی دی و دا خاروپ علی گون سی میش نہ سی غوڑی نہ دا چھے میش علی گون سی میش نہ چھے علی گون خراب شی پتاک دواد والا کا دوانیم دوانیم لکا روپیر نہ کٹ کھا یہ چھے سا علی گون خراب شوی دی.
بلخوا دا برا کرمی تحصیلدار ساز محمد وائی حل تا ٹول معاملات دا پوس پلاس کی دی او دوی کوشش کوی چھے احتجاج کون کی لا امنیتی مشرانو سره کینوی او ستونزی ورتا حل کړي. لکور میں دا افغانستان مختلف سیمو تا پنځه لارې تلی دی خو په هغو کې پر دغه وخت هلتا یوازې د خلاصو پر لار تجارت روان دی. په 2013 کال کې د خلاصو تجارتی ټرمینل تر جوړېدو وروسته د تری منګل شرکو بوړکی او شیدانو ډنډ لارې حکومت تړلی دي. تارک ورگزے مشال ریڈیو پیښور.
په بلوچستان کې لیکوالانو او سیاستدانانو ویلي دي چې کوم قانونه چې پرمختګ کړی دی د هغې یو لوی علت د کتاب سره مینه ده، خو د بده مرغه پښتون قوم د کتاب څخه ډېر لرې ساتل شوی دی. په دغه اړه د ایوب ترین راپور اورو.
د شهید باز محمد کاکړ فاونډیشن تر اهتمام لاندې د کوټ په کمپیوټر او ټکنالوژي پوهنتون کې یو ورځنی سیمینار وسو. د کتاب سره دوستی مو رښتینی کامیابی ته رسوي تر عنوان لاندې و دې ورځنی سیمینار ته وینا کوونکو وویل چې په نړۍ کې پرمختللو هیوادونو د کتاب څخه لویه ګټه پورته کړې ده. په دې اړه د باز محمد شهید فاونډیشن مشر سکتر عبدالمتین اخوزاده وایي چې پښتون پر علم او ادب باندې مین قام دی، خو د بده مرغه د تیرو څو لسیزو راهیسې سیمه کې چې کومه وزه ده هغه ډېری ځوانان د کتاب د لوست څخه لرې ساتلې دي.
له کتابو سره مینه او آشنایي سره د انسان اصل ژوند وي او خوندور ژوند وي او د ګټې او د خیر ژوند وي. نن سبا دنیا کې د بارودو زمانه ده او د جنگو زمانه ده او د فساد او د خرابیانو کاغذ انسان په ذات کې وي او هغه قومي سطح باندې د ملکو تر مابین د جنگو وي. موږ غواړو چې کتابونه اصل کې د اصلاح ذریعہ ده او د انسانانو د جوړې دوباره یا د شخصیت او د کردار د تعمیر ذریعہ ده. باید چې په ځوانانو کې هم زموږ په پیغلو کې هم زموږ په کورو او په بیټکو او په حجرو کې هم کتابونه دوباره آباد سي او لایبرریانې جوړې سي.
وینا کوونکو دا هم ویل چې پښتون قام د جدید علومو د زده کړې او د کتاب د لوستو په نتیجه کې پرمختګ کولای سي. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر او د بلوچستان اسمبلی غړی اصغر خان څکزی وایي له کتاب سره مې مینه په تاریخ کې ژوندي ساتي او په سباوون مې خبروي.
کنن موږ د خپل وطن په یو شی باخبره یو پر یو شی باندې نظر دینو د یو کتاب د لارې دي. نن که موږ د کتاب سره لریوالي خدا نه خسته راولو نو نتیجه به دا وي چې موږ به د خپل هر هغه څه څخه به خبر یو د کوم څه پر بنیا چې موږ پنا کېدلای سو زموږ ژوند پنا کېدلای سي زموږ د وسایل پنا کېدلای سي موږ د خپل شو او بد څه به خبره پات کېدلای سو. کچیری زموږ کتاب دوستي وي زموږ د کتاب لیدل کتل وي ویل وي نو هر هغه څه به زموږ مخ ته پراتی په کوم چې زموږ سبا جوړېدلای سي او په کوم چې خدا نه خسته څوک زموږ باره خرابولای سي او کم څه چې پرون موږ ته پیسې کی د خپل یو شت تاریخ پر بنیاد باندې ژوندې پاتې دي هغه موږ په مخ کې ژوندې ساتلای سو.
دلته د خبره د یادونه ورده چې د نړۍ د نورو برخ پړول با په پاکستان کې هم د رواني میاشت په دروښته منېټه د کتاب نړیواله ورځ ول مانځل سي. پر دې مهال به په بلوچستان ایالت کې هم بیلابیل دستورې جوړې سي چې مخه په خلکو کې د کتاب ویلو جذبه راپارول دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
اور دن کو دا مشال دا نہ ساتا خبرون نو خری شی بوتر سی دل یود عبد الحی کا کر نا دے وقت مهم خبرون اور
د افغانستان سولې پروسې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیزاد د پاکستان سفر ځنډیدلی دی. ټاکل شوی و چې نوموړی به نن اسلام آباد ته رسېدلی، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت مشال لیډو ته نن ویلي چې سفر تر سبا وځنډېدی چې وجه یې د زلمی خلیزاد په کابل کې مصرفیتونه دي. د بلوچستان په سنجاوي کې احتجاج کوونکي د حکومتي چارواکو له ژمنو وروسته دمګړۍ ته د پیجام اړتال اراده ځنډولې، خو احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري. دوی د مارچ په 6 نیټه پر لیوی سرتیرو او د ناچرګند وسلوالو د برید وروسته احتجاج پیل کړی. په هغه پیښه کې شپږ سرتیري وژل شوي وو. په پاکستان کې د ماشومانو پر موضوع کارکونکي غیر حکومتي اداره ساحل وایي چې په 2013 کال کې په دې هیواد کې د ماشومانو د زورولو پیښې زیاتې شوې دي. ساحل دا خبره په خپل کلنی ریپورټ کې کړې چې پرون چاپ شو. د بن یاسر کوستانی په مشرۍ ځینو مدني فعالانو پرون په پېښور پرېس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال له حکومت غوښتنه کړې چې د افضل کوستانی د وژنې د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. افضل کوستانی د روان کال مارچ پر 6 په ایبټ آباد کې وچل شوی و. د ناټو عمومي منشي وایي د دوی ځواکونه به تر هغه وخته په افغانستان کې وي چې تر څو یې اړتیا وي. یانس سټونټربرګ پرون په واشنگټن کې کانګرس ته د وینا پر مهال هر پریکړه چې کېږي د ناټو نور غړي د امریکا سره یو ځای کوي. په جلال آباد کې 14 درې کسان ټپیان کړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي نن شاوخوا 2 بجې د جلال آباد ښار لومړی ناحیې اړوند مرمجان واټ په ملي بس کې 14 درې کسان ټپیان کړل.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر ترکی ته په سختو ټکو کې خبرداری وکړی چې په شام کې امریکا ملاتړو کردانو باندې یو طرفه حمله وکړه، نو دا په ممکنه توګه ناوړه نتیجه ولري. د خبر مایک پومپیو پرون په واشنگټن کې خپل ترکی سیال مولود چاوس اوغلو ته د لیدنې پر مهال کړی. خو د ترکی بهرنیو چارو وزارت ویان د دې غونډې په اړه د واشنگټن لخوا ورکړل شوي جزئیات سره اختلاف شو. د دوی ویلي دي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا چې کوم بیان ورکړل شوی هغه د غونډې د جزئیاتو په څرګندولو کې پاتې راغلی او داسې خبرې پکې وې چې هغه له سره په یادونه کې راپورته شوې دي.
مهم خبرونه مورد اردن کوم دې سره زمنګا د خبرونو وخت پای ته رسید. خپل کوربه شاین بنيري د خبرونو ویان عبدالحی کاکر او زمنګا ټکنیکی مرستیال اسحاق امیر له اجازه ورکې چې په دغه چکو پاتې شوې د دیور ویډیو نشراتو د دې شه د الله پامان.